سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمي مخکې لس بجې شوې زه صفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلاغ لاست وایم وړاندې ډیره برخه ازادي راډیو مجله خبريږي خپل مړي 15 دقیقو کې به خبرونه راپورونه ولرو ترار څخه مخکې خبرونه مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست لور پړو قطري چارواکو سره د افغانستان په مسأله باندې خبرې کړي. د طالبانو حکومت وایي دمګړې په پلازمینه کابل کې پر نشو دروغ د کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت جګت للی او په یو وخت 3000 کسان پکې تداوي کیږي. او په امریکا متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د نوې بڼې اومیکرون قضیه ډېره شوې ده. بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست له لوړپوړو قطري چارواکو سره په دوحه کې د افغانستان په مسأله باندې خبرې کړې دي. ښاغلی تام ویست نن په خپل ټوټر باندې د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي. هغه زیاته کړې د امریکا له یو نږدې متحد هیواد قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د ملي امنیت له سلاکار محمد آل مسنات سره د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث کړی دی. تام ویست په دې ټویټ کې لیکلي چې د قطر ملاتړ او فعالیت د ستایلو ده. تام ویست تر دې لیدنو مخکې په دوحه کې د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو له لوړپوړي چارواکي سره کتلې دي. قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او وخت نا وخت له امریکایانو او نورو چارواکو سره د افغانانو غونډې جوړوي. د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت وی پر نشو دروغ د کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. دغه وزارت ویان سید خوستی ویلي پلازمینه کابل کې دی مرکز پخوا د زرو تنو روغ دو د درملنې والتیا درلوده خو اوس په یو وخت کې 3000 کسان پکې تداوي کیدای شي.
د اسلامي امارت پلان دا چې په کابل ښار کې او په ټولو ولایاتو کې چې څومره معتادین دي دغه معتادین راټول کړل شي، د دوی معالجه وشي، علاج وشي. دا خلک واقعا د ترحم وړ دي، د رحم وړ دي، دا مریضان دي، دوی مجرمین نه دي.
د طالبانو کورونې چارو وزارت وایي د سړې هوا پر رسیدو د کابل له بیلابیلو سیمو نږدې 3000 معتادین راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته یې استولې دي. په افغانستان کې د معتادینو د کره شمېر په اړه تازه څه نه دي خبر شوي، خو پخوانیو سرویګانو کې ویل شوي وو چې شاوخوا 3 میلیونه کسان پکې په نشو روږ دي. د طالبانو حکومت وایي په کابل او ولایتونو کې ویاندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنیو ته معلومات ورکړي. دا خبره د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد پرون خپلو ویاندویانو ته د یو روزنیز پروګرام په پای کې وکړه. دې غونډې ته د رسنیو ځینې مسؤلان هم ورغوښتل شوي وو چې هغوی له طالبانو نه اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د همکاریو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. طالبانو پرون د 15 وزارتونو او ادارو لپاره خپل ټاکل شوي ویاندویان هم رسنیو ته وپیژندل. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې څه موده وړاندې په یو نظر پوښتنه کې ویلي وو چې د طالبانو پر اتک 15% رسنۍ تړل شوي او اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن شوی دی. په امریکا متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس نوې بڼې اومیکرون قضیه ډېره شوې دي. په ټوله نړۍ کې د اومیکرون د لا زیات خپراوي د مخنیوي لپاره هیوادونه یو وار بیا محدودیتونه پیل کړي دي. اومیکرون د کورونا وایروس نوې بڼه ده چې له افریقایي هیوادونو په چټکۍ نورو سیمو ته خپره شوې او اوس د امریکا په څلورو ایالتونو کې یو شمېر خلک پرې اخته شوي. د متحده ایالتونو روغتیایي چارواکو ویلي 8 داسې ناروغان هم په اومیکرون اخته شوي چې مخکې د کووید پر ضد واکسین شوي وو. د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایدن پرون د نړیوالو مسافرونو لپاره نوي اقدامات اعلان کړل او ژمنه وکړه چې امریکایان به ډیر ژر په کور کې د کووید 19 وړیا آزموینې ته لاسرسی پیدا کړي. اخو په هند کې هم چې مخکې کورونا سخت ځپلې د اومیکرون بڼې یو پیښه پرون راپور شوې. ساينس پوهان د اومیکرون د څېړنې په حال کې دي ترڅو وګوري چې آیا دا ډول د ډلتا په پرتله ډیر عام دی او د ډیرې سختۍ ناروغۍ لامل کیږي که څنګه. دوی دا هم مطالعه کوي چې د اومیکرون په وړاندې شته واکسینونه څومره اغیزمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د دې پوښتنو ځوابونه ممکن څو اونۍ وخت ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي وروستیو لفاظیو سره سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. بلینکن ویلي د ایران وروستي تحرکات د خوشبینۍ ډیر حس نه ورکوي، خو په خبره ایران ته لا ډیره ناوخته نه ده چې شاتګ وکړي. بلینکن خبریالانو ته وویل نړیواله ټولنه به نږدې راتلونکي کې دا څرک ولګوي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ورګرځي او کنه. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې ایران اټومي فعالیتونه محدود کړل او لویدیځ په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کړل. 2013 کال کې امریکا له دې تړون ووته، پر ایران یې بندیزونه ولګول چې ورسره ایران هم بیرته خپل اټومي فعالیتونه زیات کړل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې روسیا باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته له نږدې سیمو په شا کړي. بلینکن ویلي امریکا غواړي روسیا په سیمه کې د رامنځته شوو ناندریو د حل لپاره ډیپلوماتیکه لار غوره کړي. بلینکن او لاوروف پرون په ستاکهولم کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې سره وکتل. بلینکن په یو خبري غونډه کې موسکو ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین په ضد پوځي اقدام به په لوړه بیه ورته پرېوځي.
In the meeting with the foreign minister, I was very clear that there would
da Russia da bahranay charo le wazir sara mulaqat ke me padag ho wail che par Ukraine da Russia yargal ba jiddi awaqib bolari la de dale dal war aghiz iqtisadi iqdamat che muk po khatre dada kare
in the past.
بلورتا لاوروف بلینکن ته ویلي موسکو اوږدمهاله امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې ختیځ لوري ته د ناټو پراختیا ودروي. ازادي رادیو نوم خبرونه واوریدل. کولای شئ د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا پرون ویلي دي چې په څه باندې شپېتو هیوادونو کې 133 سختو اړمنو کسانو ته د 2022 کال په مخه باندې د 140 میلیارد ډالرو د مرستې اړتیا لیدل کیږي. اوچا افغانستان له هغو هیوادونو یاد کړی چې د مرستو لپاره اولویت ورکړل شوی ده. افغانستان کې 2022 کال په مخه 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې د څه باندې 25 میلیونو سختو اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته چې اسدالله لودین جوړ کړی.
په افغانستان کې د بې وزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 140 میلیارد ډالرو له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بې وزلو هیوادونو کې له 133 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس په دې اړه خبریالانو ته وویل
Aid does save lives. It can, and it can do it here.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلې دی. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لمړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوم.
Afghanistan now in the first emergency term.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفیتس ویل اوږدې شخړې، سیاسي بې ثباتۍ، ماتېدونکي اقتصادونه، اقلیمي بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي که چیرته دوامداره او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزې شاهدان وو اوسي.
موږ اټکل کوو چې 2022 میلادي کال به 240 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 میلادي کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یوه نوې بڼه ورکړو، هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې 133 میلیون زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرې دوش و چې نږدې 4 میاشتې وړاندې پکې طالبان واک ته ورسېدل. د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه چې دې سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقدې پیسې کمې شوې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک له لارې افغانستان ته د پیسو د لیږد زمینه برابره کړي. د مارټین ګریفټس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشټوالي د هر ډول خدماتو په وړاندې خندونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزی بانک ویلي دغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام د چهارشنبه په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسېدل. افغانستان بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما اړمنو افغانانو ته د نقدي او بشري مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د هدفي حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د یوې هدفي وژنې په کیسه پیل شوې ده. د پیښې کیسه یو عیني شاهد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته کړې ده چې وایي د اګست میاشتې په اخره کې وسلوالو طالبانو د دوو پخواني پوله ساتونکو پولیسو پر کور حمله وکړه. هغوی یې ووژل او مړی یې په کوڅه کې پرېښودل. کورنۍ مړی خاورو ته وسپارل او له هغه ځایه کډه سوه. د مقالې په وینا دا ډول پیښې د افغانستان په جنوب کې د هرې ورځې کیسه ده او دا وروسته له هغه چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ. مقاله یادونه کوي چې د هلمند، کندهار او جنوب ته نورو سیمو دا ډول کیسې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې هم راپورته کړي چې له اګست میاشتې راهیسې د پخواني افغان دولتي کارکوونکو تر سل زیاتې وژنې او اختطافونه ثبت کړي دي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي چې دا وژنې په داسې حال کې سوي چې طالبانو د افغان حکومت پخواني کارکوونکو او امنیتي ځواکونو ته د عامي عفو اعلان کړی و او پر طالبانو نړیوال فشار اغیز نه دی کړی چې د بشري حقونو د سرغړونو مخه دی ونیسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استازیتوب درېدو پریکړې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت او میانمار د واکمن ځواک هڅې چې غوښتل یې نړیوال یې په رسمیت وپیژني د چهارشنبه په ورځ هغه مهال بې ځایه ولاړې چې ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د استازو په اړه پریکړه وځنډوله. له افغانستان په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استاد لپاره او له میانمار د پوځ د استاد لپاره اوس او په ډیر احتمال سره تر 2022 کال پورې غړیتوب ځنډول شوی دی. امریکا او د یو سلو درنیوي غړو لرونکو سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو د بشري حقونو مدافع سازمانونو د طالبانو او د میانمار د پوځ ځپونکو اقدامات غندلې دي. مقاله یادونه کوي چې طالبانو په اگست میاشت کې افغان حکومت ړنګ کړ او د افغانستان کنټرول یې په خپل لاس کې واخیست او په میانمار کې پوځ په فبروري میاشت کې په کودتا سره د دې هیواد ملکی حکومت لمنځه یووړ. مقاله یادونه کوي چې یو شمیر طالب مشران تر اوسه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. ګڼو سترو قدرتونو لکه روسیا او امریکا ویلي چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر هر ډول پریکړې مخکې باید د طالبانو چلند وڅارل سي. ګارډین ورځپاڼې د یو افغان هلک په اړه لیکلي چې یوه میاشت لانه کېږي چې برتانیې ته رسېدلی خو هلته ورک سوی دی. د پولیسو له قوله ویل سوي چې د 11 کلن محمد خان د لټون عملیات یې پیل کړی دی چې تیر ځل د سې شنبې په ورځ د مازدیګر پر 4:30 بجو لیدل سوی و. د مقالې په وینا محمد خان دغه ځای ته د فوټبال لوبې کولو ته ورغلی و خو چې خپل کور ته ستون نسو پولیسو د ده عکسونه خپاره کړل او پلټنې یې پیل کړې. د هلک پښتون یاد سوی او د پولیسو د معلوماتو پر اساس انګلیسي بیخي لږ زده و.
له ازادي رادیو مو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورېدې. د پروګرام وروستي خبري راپور تر ازو په بیلاروسي چارواکو باندې د اروپایي ټولنې لخوا تازه بندیزونه لګیدلې دي. بیلاروس بیا ویلي دي چې د دغو بندیزونو ځواب به زر ووایي. په دې اړه بیا هم اسدالله الدین رپورټ جوړ کړی. تر هغه وروسته بیا د ازادي راډیوي مجله خبره شي.
اروپایي ټولنه وایي وزیرانو یې پر بیلاروس د نویو بندیزونو طرحه پرون د دسمبر په 2 په یو غونډه کې تایید کړه. دا لکه نه چې د 2020 کال په اګست کې الکساندر لوکاشینکا ځان د بیلاروس د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکو اعلان کړی پر بیلاروس د اروپایي ټولنې 5 پړاو بندیزونه دي. د بیلاروس رژیم توران دی چې هغه هیواد کې له ټاکنو وروسته ډیموکراسي پلاوه مظاهره چانځپلي او زرګونه تنه توقیف کړي دي. د بلاروس د رژیم لخوا د سیاسي مخالفانو د شکنجې راپورونه هم ورکړل شوي او معاصق راپورونه ښودلې چې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د مظاهره چانو پر ځپلو سربیره اروپایي ټولنه د بلاروس او پولان ترمنځ پوله